د ماسپښین درې بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو زیاتېدو ته اندېښنه لري چې طالبان به ګټه ترې واخلي. د ټو ټاپ د برېښنا د پروژې لانجه په تفصیل څېړو. ځینې وایي چې له سالنګ د تېره شي او جنوبي ولایتونو ته دې ورسي چې او ځینې وایي چې له مرکزي ولایتونو د تېره شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل اورو.
د ناتو یو ویاند وی القاعده شبکه افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی سره له دې چې له طالبانو سره همکاري کوي. په سرپل ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. او د جمهوري غوښتونکي ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان ولسمشر وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي پوځي عملیات د پام وړ اغیزې لري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال د شفق په نوم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره وکړه. ویل د دې عملیاتو لاسته راوړنې محسوسې دي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي دي چې وایي سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په دې عملیاتو کې د هوایي ځواک د پیلوټانو د کمانډو او د ملي امنیت د سرتیرو هڅې هم وستایلې او ویل چې د امکاناتو په برخه کې هم د هغو ستونزې د حل کېدو په حال کې دي. د ناتو یا ویاند وی القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري کوي او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خو زیاتوي چې دا فکر نه کوي القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پېښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د تیر کال په مني کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوه. نوموړی اټکل کوي چې د مهال په افغانستان کې لسلو تر درې سوو پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناټو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی خو بیا هم دا شبکه د ودې او ګواښ وړتیا لري. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال د امنیتي ځواکونو او کروندګرو په نښته کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي یو مشکوک کس یې د پیښې په تړاو نیولی دی. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت وویل په سرپل کې د کوکنارو د اړولو کمپاین له 15 ورځو راهیسې پیل شوی خو په وړاندې د مرکز په یوه سیمه کې وسلوال مقاومت وشو. ښاغلی وحدت وایي د کوکنارو د اړولو کمپاین ته به دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره په کتنه کې وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، استادانو او کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر د جاپان له صدر اعظم سره نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین او شینزو ایبه به د روسیه د توري بهيري په سوچي خار کې په خپل کتنه کې د ټوکیو او مسکو د اړیکو په اړه چې لڅول سويز رئیس د کوریل د ټاپوګانو پر سر ترنګلي شوی بحث وکړي. کوریل ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي ځواکونو لخوا ونیول شول او دا لنجه د دې باعث شو چې جاپان او روسیه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د سولې هغه تړون لاسلیک نه کړ چې جګړه یې رسمن پای ته ورسوله. د ولسمشر پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د سوچي په غونډه کې په دې اړه د چټک پرمختګ تمه نشي کېدای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل مسکو هیله لري چې له توکیو سره په اړیکو کې مثبته فضا رامنځته کړي. اروپایی ټولنې د کاسوو له چارواکو څخه په کلکه وغوښتل چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینه پرشتینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره وکتل. دوی پرشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کولو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي. میرمن موګیرینی وایي کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید، نو له اساسي اصولو یې پیلوو. څو هغه کسان چې په جغرافیه او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی. موږ په ډیرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي کمیسیون تر دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بیویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلی شي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوري غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو د امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ټرمپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستې، خو دی اوسمهال هغه نه شي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ټرمپ ملاتړ وکړي، او زیاته یې کړه چې اوس هغه کار چې باید وشي د جمهوري غوښتونکي ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوري غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. چین او قزاقستان د $2 میلیارډ په ارزښت اقتصادي تړونونه له لاسلیک کړي. چینایي رسنۍ راپور ورکوي دا تړونونه قزاقستان ته د شینژن اویغور د خودمختاري سیمې د کمونیست ګوند مشر د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. نارامه شینژن ایالت چې له افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري، چین له آسیا او نورې نړۍ سره د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ ستراتیژیکه لاره بولي. د چین د کمونیست ګوند د شینژن د څانګې مشر ژان چونزیان قزاقستان ته د مې له لومړۍ تر څلورمې نیټې د سفر پر مهال وویل شینژن او قرغزستان دواړه د ورېښمو د نوې لارې له رغېدو څخه ګټه پورته کولی شي. ژینګ په هغه مراسمو کې ګډون وکړ چې د څه باندې $2 میلیارډ په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې 15 تړونونه پکې لاسلیک شول. او د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوي برید کوونکي د سیمه ایزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. داغستاني چارواکو نن وویل د پولیسو یو تورن چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه د سلیمان سټال په نوم په جنوب لویدیځه سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. داغستان په دې وروستیو کې د هغو وسلوالو د فعالیت په مرکز بدل شوی چې په شمالي قفقاز کې د اسلامي دولت جوړېدل غواړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري.
نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی.
په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو زیاتو دوته امریکایي ځواکونه هم اندېښنه لري. بیا به په دې خپرونه کې واورئ چې د پکتیا او خوست قومي مشرانو او چارواکو له منځنۍ آسیا د برېښنا د تېرېدو د مسیر په بدلېدو اعتراض کوي.
لویه پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس د سیمه په 15 کال کې 1 کیلو واټ نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو.
د توتاب پروژې په اړه د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلی هم نن په کابل کې څرګندونې کړې دي. دا هم در سره شریکو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساس په ځاښ سره شوی پیغامونه لرو او ازادي رادیو ته یو شمیر ستاسو را رسیدلې اس ایم اسونه لولو. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات په شایله طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حمله وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي فوجانو شمیر نږدې 800 ته ورسید چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. صالح محمد صالح راپور لري.
یو امریکایي جنرال پرون پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حملې وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو ده خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته. دا وایي دوی رښتیا وایي، ځکه په افغانستان کې د مخدره موادو موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ده. په هغو سیمو کې چې ناامني ده او دولت ورباندې کنټرول نه لري، هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. عواید یې هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبره ده چې د کوکنارو د عوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبریالانو ته وویل په داس حال کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواوو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتوانېدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوندې سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له عوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشئی توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی، ځکه په اکثر ولایتو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د عشر و زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات سوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اعتیاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواوو ویاند ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواوو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلام مشورې ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند وویل چې شاید د کوکنارو له لارې په ترلاسه کړو پیسو طالبان جګړې زیاتې کړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنجشنبه پورز د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو سربیره پکې له کابله راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هیواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزه ولادت دا لازم نه چې د خپل وطن د ساتونکو د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر بینو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تنده مجاهد پولیس بچیان تر خاورې دښمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه مورال جگوره او
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري د ولسونو په استازولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل ټول خواو ویاړم. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي د دوی خاوندانې د دوی ټاکل کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال میړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی و.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په خوست او پکتیا کې پراخ اعتراضونه شوي دي او مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې د توتاب پروژې مسیر باید بدل نشي. توتاب پروژه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 500 کیلو ولټ برېښنا پروژه ده چې د اوبو او انرژي د وزیر علي احمد عثماني په وینا د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په 2014 کال کې ویلي وو چې دا برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو تیر شي. خو ښاغلي عثماني روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې وروسته بیا په 2014 کال کې د پروژې تمویلونکو دا غوره وګڼله چې د سالنګ او پروان ولایت له لارې دا برق کابل ته انتقال شي. نن په کابل کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال کریم خلیلي بي غونډې ته وویل چې دا پروژه باید له بامیانه تیر شي او د دې پروژې پر سر د کریم خلیلي په وینا باید قومي شخړو ته لمن ونه وهل شي. کریم خلیلي په ورته وخت کې دا هم وویل چې مادي ګټه په دې کې ده چې دا پروژه له مرکزي سیمو او بامیانه تیر شي.
آرزوی مردمی است که به خواست مردم توجه شود، نه اینکه اینجا این مردم در تقابل با مردم دیگر قرار بده. از این منظر مقدس من یادآور میشم که هرگز جنبه های قومی و مذهبی حرکت ندارد. این حرکت در راستای منافع کلان اقتصادی افغانستان است که خواهشم از دولتی است و دیروز هم خدمت رئیس عرض کردم که اقتصاددانای کلان کشور بیان شوند ببینند یک پروژه کلان مثل توتاب را بررسی کند از هر زاویه که آیا این مسیر منافع اقتصاد کشور است یا از این مسیر.
بلور ته د بامیان ولی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل که د توتاب پروژه له مرکزي سیمو تیره نشي نو نږدې 8 کاله باید د بامیان او مرکزي سیمو خلک صبر وکړي چې د برق څښتنان شي.
بر اساس مسترپلان برق رسانی وزارت
د انرژي د وزارت د مسترپلان لمخې تر 2040 کال پورې بامیان د انرژي وزارت په پلان کې شامل نه دی چې برق پیدا کړي. متاسفانه بامیان او په مجموع کې مرکزي سیمې نو د توتاب پروژه چې د بامیان او شکاری درې له لارې تیر شي تر هغې مودې به ژر بامیان او مرکزي سیمې برېښنا ترلاسه کړي.
میتوانه زودتر از او موعد پیشبینی شده بامیان و مجموع مناطق مرکزی را دارای روشنایی و دارای برق بسازد.
بلور ته د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني استدلال کوي چې د سالنګ د لارې د توتاب پروژې د برق انتقال ارزانه دی، لګښت یې کم دی او لږ وخت غواړي چې دا پروژه پلی شي. د وزیرانو شورا هم پریکړه کړې ده چې دا پروژه د سالنګ او پروان له لارې تیر شي. پکتیاوال او خوستیان بیا وایي چې دا پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې تیر شي ځکه چې له دوی سره ژمنه شوې ده چې له دې لارې به دوی ته هم یو څه برېښنا ورسیږي. په خوست کې تېره ورځ په دې اړه یوه غونډه وشوه. د دې غونډې له پریکړو مو له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل خبروي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست ولایت مشرتابه، ولایتي شورا، مدني فعالانو او قومي مشرانو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د هغو څرګندونو پر وړاندې جدي غبرګون وښود چې غواړي لوی پکتیا ته د برېښنا د غځونې مسیر بدل کړي. دوی وویل لویه پکتیا د افغانستان د جغرافیې یوه مهمه برخه ده او اوسیدونکي حق لري چې د نورو افغانانو په شان د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي. خوست والي حکم خان حبیبي وویل هیچ چاته به د دې پروژې د کارونو د ټکنۍ کېدو اجازه ورنکړي.
زموږ غږ د مرکزي دولت په رهبرۍ باندې، په ملي شورا باندې، شخصا جناب محترم مامین صاحب دوم باندې داده لویه پکتیا او خوست هم د افغانستان جغرافیه ده. بس ته سیمه په 15 کال کې 1 کیلو وات نه وارداتي برېښنا لرو نه هم تولیدي برېښنا لرو. نه غواړو چې یو ورځ هم د دغه لوی پروژې چارې ټکنۍ شي. غیر لاغی که خدای مکه هر څه مسولیت راځي مسولیت په دغه هغه شاپ غاړه باندې چې دیوی منظور شوی پروژه په وړاندې خندونه چي
خوست وړي وړاندې ول چې په یاد ولایت کې د پانګیاچونې لپاره ښه شرایط شته خود برخنا نشتون په دې سیمه کې صنعتي پرمختګ په ټپه درولای دی بلور ته د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په خپلو خبرو کې ګواښ وکړ چې لوی پکتیا ته د وارداتي برخنا د مسیر د بدلولو د هڅې پر وړاندې به دا ولسونه په کلکه ودرېږي
غواړم د خوست د خلکو غږ او پیغام مرکزی حکومت په ځانګړي توګه دانش صاحب محقق او خلیلی ته ورورسو دا امکان ناپذیره ده چې په دې برخه کې د خوست ولسونه آرام پاتې شي که چیرته دغه پروژې ته مسیر ته یې تغییر ورکړل شو د خوست ولسونه د لوی پکتیا ولسونه بیا آرام نه پاتې کیږي که چیرته دا ولس راویښ شو دغه دروازه ماته شوه دویم خط بیا په سنگ نوشته باندې ده څوک دې بیا خوب نه ویني چې دغه حکومت او دغه نظام او یا دا هیواد د آرام پاتې شي
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان هم دا ډول حرکتونه د ولسونه او قومونو ترمنځ د نفاق اچولو یوه هڅه ګڼي
د ریاست جمهوري دویم معاون چې اوس د برېښنا د هغه مسیر د بدلون غوښتنه کوي چې مخه به جنوبی ولایتونو ته برېښنا ورکړل شي د عمل په افغانستان کې د قومونو او ولسونو ترمنځ د نفاق پرته بله معنا نه لري د جنوب ختیځ زون ټول ولسونه حق لري چې د برېښنا د ښایسته نعمت څخه برخمن شي
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې خوست د غځېدونکي برېښنا د پروژې پر وړاندې د ځینو خنډونو په تړاو د خوست په ګډون د سویل ختیځ زون په ولایتونو کې له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې دي که څه هم تر پکتیا ولایت پورې د برېښنا د لویو پایو د کینلو او د مزو د اچولو کار په تکمیلي دو دی خو ویل کېږي که چېرې د پروژې مسیر بدل شي نو څو کاله به دا پایې برېښنا ونه لري
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست چارواکي او قومي مشران ټینګار کوي چې د توتا پروژه د سالنګ له لارې تېره شي تر څو خوست او یو شمېر جنوبي ولایتونو ته هم برېښنا ورسی شي بل لور ته له څو ورځو راهیسې د توتا پروژې د پلي کېدو پر سر د پکتیا خلکو اعتراضونه روان کړي دي او غواړي دوی ته په خپل وخت د برېښنا پروژه پلی شي د پنجشنبې په ورځ د توتا پروژې د مسیر په اړه په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازو ولایتي شورا مدني فعالانو او قومي مخبرو په یوه شریکې خبري ناسته کې وویل که حکومت د ټوټا پروژې چارو ته په خپل مسیر دوام ورنکړي دوی به په زور د خپل حق اخیستو پریکړه وکړي داود تپان له ګردېزه راپور لري
په دغه خبري ناسته کې چې وکیلانو مدني فعالانو قومي مخبرو ورغوښتې وه ټولو په شریکه له مرکزي حکومت او نړیوال بانک څخه د دې پروژې په خپل مسیر د پلي کېدو جدي غوښتنه وکړه او وی ویل چې که د دې پروژې مسیر ته تغییر ورکړي نو دوی به په تظاهراتو لاس پورې کړي په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی محمد ابراهیم غښتلی
ځینې قوم پرسته سم پرسته خلک غواړي چې د روټاپ د پروژې مسیر ته تغییر ورکړي منګ د پکتیا ولایت وکیل صاحبان د ولایتي شورا وکیلان مدني ټولنې او د پکتیا او د لوی پکتیا ټول ولسونه په ولسمشر په آسیایي بانک او د اوبو برېښنا په وزارت باندې غږ کوو چې کومه سروې او ډیزاین چې له مخکې نه سوی په دغه کې تغییر را نه وړي او د ټوټاپ د پروژې مسیر ته تغییر ورنکړي که چیرته دوی په دې پروژه کې د خنډ سبب وګرځېدل موږ د لویې پکتیا ټول ولسونه په یو اتفاق سره به د دې پروژې د تطبیق غږ په مدني حرکتونو په مظاهرو او د لارو په بندولو باندې چارواکو ته ورسو
په دې خبري ناسته کې د پکتیا قومي مخبرو هم له مرکزي حکومت د ګیلې تر څنګ ګواښ وکړ چې که د دوی حق ور نه کړل شي د ارګ مخته به خیمې ودروي د منګلو قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان احدي
او دا پروژه چې څه ورته امیدوار دی که دغه د ریاست جمهوري او د اجرایه ریاست دواړه مرستیالانې د استفاده د قدرت نه کوي او د مسیر د تغییر ورکوي دا د پکتیا د ولسونو په حق کې د لویې پکتیا د ولسونو په حق کې یو لوی ظلم دی نه جبرانکیدونکی ظلم دی موږ به نه یوازې په پکتیا په لویه پکتیا کې په مظاهرو باندې لاس پورې کړو ځو به د ارګ مخه کې به او د اجرایه ریاست د لومړي دویم مرستیال د ودانۍ مخه کې به خیمې وایو
د ده په خبره حکومت تل له دوی څخه د نظام د ساتلو غوښتنې کړې دي خو نظام بیا د دوی د پاللو په برخه کې اقدام نه دی کړی دا پکتیا مدني ټولنو غړیو هم په دې خبري ناسته کې په تظاهراتو د لاس پورې کېدو وویل او د ټوټاپ پروژې د په خپل وخت پلي کېدو غوښتونکي شول دوه تنه مدني فعالان ډاکټر عبدالهادي حماس او سید جمال الدین اسب خیل
بامیان هم د افغانستان وګړي ګڼو زموږ د وجود اعضای ګڼو ولیکن موږ د د افغانستان د سیاسي رهبرۍ نه دا غوښتنه کوو چې د هغوی دپاره د یو بل بدیل غوره سي، ولیکن که چیرته دوی د پکتیاوالو په خوله کې هغه ګوله رااخلي او هغه بامیانو ته ورکوي، په هیڅ صورت سره د پکتیا ولسونه، د لوی پکتیا خلک د دوی سره دغه عمل نه یوازې دا چې منی نه، بلکې د دې کلک مخالفت کوي.
د افغانستان حکومت دوه مهم چارواکي، یو د ولسمشر دوهم مرستیال ده او دوهم د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ده، دوی ویلي دي چې که چیرې دغه برېښنا په دې ولایتونو باندې دغه لاین تیر شي، موږ به د حکومت څخه استعفا وکړو. یعنی دوی فشار راوړي چې دغه لاین له دې سیمې وګرځوي یوازې د یو ولایت لپاره چې هغه د بامیانو ولایت دی. موږ د افغانستان له حکومته غواړو چې په دغه برخه کې د لویې پکتیا د خلکو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. که چیرې دوی بیا هم د لکه په تیر کې چې د لویې پکتیا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی دې کار ته دوام ورکړي، د لویې پکتیا خلک به له دې سیمې څخه نوره د حکومت غر ورټول کړي. فکر کوم دا به د موږ لپاره هغه آخري چانس وي او د حکومت لپاره به هم آخري چانس وي.
دغه خبرې ناسته په داسې مهال وربلل کیږي چې د لویې پکتیا د انتقالي برېښنا پروژې پر سر چې د ټوټاپ په نوم یادیږي، د خلکو احساسات له هغه وروسته راوپارېدل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش څو ورځې وړاندې وویل که د دغې پروژې د پلي کېدو مسیر د بامیانو ولایت په لورې تغییر نه شي، دی به له دندې استعفا وکړي. دا یادولو وړ ده چې په دې اړوند له تیرو شپږو ورځو راهیسې د خوست، پکتیکا، پکتیا او لوګر خلکو مدني اعتراضونه روان دي او له مرکزي حکومت څخه د خپلو حقونو د په خپل وخت ورکړې غوښتنه کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا کې د یوې غونډې په ترڅ کې قومي مشرانو خبرداری ورکړ چې د ټوټاپ پروژه باید هرومرو د سالنګ له لارې تېره شي ترڅو جنوبي ولایتونو ته هم برېښنا ورسیږي. د پکتیا په برخه کې دا خبر هم لرو چې د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند تېره ورځ پکتیا ته ورغلې وه، ګردیز ته ورغلې وه او د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی یې پرانیست. او یو بل خبر چې د پکتیا په اړه لرو هغه یو اعلان دی، هغه دا چې نن له څلورو تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا په اړه خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. او په تیره بیا د پکتیا په برخه کې تر ټولو دغه توده مسله همدا ده چې د ټوټاپ پروژه له کومې لارې تېره شي. هلته نورې پروژې هم شته. د مچلغو د بند په اړه باندې هم ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې یو شمېر وسلوالو ګواښ کړی دی چې په دغه بند باندې باید کار ونه شي. او لکه څرنګه چې مو خبر ترلاسه کړی دی، حکومتي مسؤولان غواړي چې دغه بند بیا ورغوي، خو که چېرته امنیتي ستونزې وي خلک باید څه وکړي او دغه امنیتي ګواښونه باید څرنګه له منځه یوسي.
هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ زه وینم رښتیا نه وایي.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه. د هلمند په اړه ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو، لکه څرنګه چې مو په اعلان کې واورېدل، اوریدلی شي. او دا ډیر مهم راپورونه دي. په دې راپورونو کې دا څیړل شوې ده چې څرنګه په هلمند کې امنیت ټینګېدای شي او په هلمند کې د بې امنیو اصلي عوامل څه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالجمیل درویش له خوست پر استولې سیمس کې لیکلي دي، په شیخ زاهد پوهنتون کې درسونه شنه دي، باید حکومت توجه ورته وکړي. عبدالله هم له خوست د شیخ زاهد پوهنتون په باره کې اسمس راستولی دی او لیکلی دی چې دلته په ځینو پوهنځیو کې درسونه شنه دي او ځینو پوهنځیو کې درسونه ډیر ښه دي. د پوینا عارف له لوګره پر استولې سیمس کې لیکلي دي، تر څو چې ټول هیوادونه د پاکستان پر ضد اقدام ونه کړي افغانستان ته سوله نشي راتلی. عبیدالله پر استولې سیمس کې لیکلي دي، د افغانستان حکومت باید پر پاکستان فشار زیات کړي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي. خیرالله نقشبندی پراستول اسمس کې لیکلی دی د ټوټا پروژه باید خامخا د سالنګ د لارې تیر شي کنه د ده په وینا د ارګ خیر نشته. او عبدالرحمن له اروزګان را پراستول اسمس کې لیکلی دی چې کله به اروزګان ته حکومت توجه کوي چې برېښنا ورتیر شي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو پر ضد په څو ولایتونو کې پیل شوي عملیات د پام وړ نتایج لري. ښاغلی غنی پرون د هیواد له والیانو سره په ویډیو کانفرنس کې وویل سږ کال په امنیتي برخه کې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د ناټو ویان جنرال چارلز کلیفلند وایي که څه هم القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي، خو دی فکر نه کوي چې دا شبکه به د افغانستان حکومت ته واقعي ګواښ پیښ کړي. د سرپل ولی وایي د دې ولایت مرکز ته په یوه نږدې سیمه کې د کوکنارو د کروندو د اړولو د کمپاین پر مهال د امنیتي ځواکونو او کروندګرو په نښته کې دوه کسان وژل شوي، دوه ټپیان دي او یو مشکوک کس د پیښې په تړاو نیول شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه کوي. فرید مومند وایي ویلي د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او کله چې د ودانۍ ځای وټاکل شي کار به پرې پیل شي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر نن د جاپان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کوریل په نوم د متنازع ټاپوګانو په اړه خبرې وکړې. د کانګرس د استازو د جرګې مشر او د جمهوری غوښتونکي ګوند نورو مخکښو مشرانو ویلي که څه هم ډونالد ترامپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې ترلاسه کړي، خو د هغه د کاندیداتورۍ له ملاتړ څخه به ډډه وکړي. د روسیې د شمالي قفقاز په نارامه سیمه داغستان کې یو ناپیژندل شوي برید کوونکي د سیمه ییزو پولیسو د ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی. او چین او قزاقستان د $2 میلیارد په ارزښت د انرژۍ، کرنې او صنعت په برخو کې پر 50 تړونونو موافقه کړې.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباوون کاکړ څخه.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې ټاکل شوی ده په فراه ولایت کې د تجدید وړ انرژي یوه پروژه پلی شي. د اوبو او انرژي وزارت د تجدید انرژي د څنګ سرپرست امان الله غالب ازادي اړید وویل چې د دغې پروژې په عملي کولو سره به 12 میګاواټ بادي او لمریزه برېښنا فراه ولایت ته ورکول شي. ښاغلي غالب زیاته کړه چې دغه پروژه به د یو نیم کال په موده کې بشپړه شي. د ښاغلي غالب په خبره د دغه ډول پروژو د پروګرام په لړ کې د هیواد په سطحه تر 3000 ځوانانو څخه ډېر په کار ګمارل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو خونو ترمنځ څلورم نندارتون دا ثابته کړه چې پاکستانی مالونه په افغانستان کې ښه بازار لري. دغه نندارتون چې د دریو ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ پرانیستی وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ پرانیستل شوی دی. په دغه درې ورځني نندارتون کې 40 پاکستاني شرکتونو په 70 غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښولي دي. افغان او پاکستان چارواکي د داشن نندارتونو پرانیستل د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پراختیا لپاره ډیر مهم ګڼي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون به د سور د میاشتې تر 13 دوام وکړي. او وروسته خبر دا چې په شمال ختیځون کې د کرنې ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤلین وایي چې 4000 ښځو ته د شیدو د پروسس په برخه کې ټریننګ ورکړی دی. په دغه ځون کې د کرنې ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټریننګ سره به د دغو ښځو د څارویو د تولیداتو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه پروګرام په تخار، کندوز، بدخشان او بغلان ولایتونو کې عملي شوی دی. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا اسدی رادو څخه واوریدل. وسم یو اقتصادي راپور لرو. په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې په نزدې 300 پروژو د ملي پیوستون لخوا کار پیل شو. په دغو پروژو به 1,550.4 میلیون افغانۍ لګښت راشي او شاوخوا 30,000 بیکار خلکو ته به پکې د کار زمینه برابر شي. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونی پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامې د مخې تقریبا جمعا په حدود 293 شوراګانې په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیونه افغانۍ دی.
هغه وویل په یادو څه کم 300 پروژو کې به 200 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
د دغو پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 300 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یوه بېلګه افتتاح کړه. په مجموعاً کوم کار چې سرته رسید د پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده، او کارموندنه ده د خلکو دپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژې مونتیننس بوشي، یعنی محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونیول شي. په دومه قدمه کې به د کونړ بېوزله بېروزګاره خلکو ته 200 پشاخوا کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وایي ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونې او بیا رغونې د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منظوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډي نه تلل، اوس په ګاډي ځي. ډېر سهولت بس ډېرو کسانو ته پیدا کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو لورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګیږي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بېلابېلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلي، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 8 د سهار تر 8 بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د همدې سپو تر څنګ د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به بلوچستان ته مخه کړو. په کوټه کې 4 ماشومې خویندې د خپل کور د اوبو په تالاب کې مړې موندل شوې دي چې ویل کېږي خپل مور اوبو ته غورځولې او وروسته یې مور هم ځان اوبو ته اچولی، خو هغه په بېهوش حالت کې رایستل شوې. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارقوال میخیل راپور لري.
د پنځشنبه په غرمه د کوټه ښار لویدیځ لور ته د خروټ آباد سیمې په خیزی نومې ځای کې 4 ماشوم نجونې چې 4 واړه خویندې وې د خپل کور د اوبو له تالابه مړې راوایستل سوې. د کوڅې خلک یې چې د مور په چغو کور ته ورورسېدل، نو هغې هم ځان اوبو ته غورځولی و او سمدستي 15 واړه د کوټې ملکي سرکاري روغتون ته راوړل سوې. په روغتون کې د مړو سویو نجونو پلار محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې دی په دکان کې و او له دې پېښې خبر نه دی چې څنګه سوې، خو وایي څنګلور یې ورته زنګ وواهه چې په کور کې یې پېښه سوې. محمد خان وایي مېرمنې عصابي او ذهني ناروغه وه او ګمان کوي چې هغې به خپلې لوڼې اوبو ته غورځولې او وژلې وي.
زه تللی وم دکان ته خواستې چې راغلم، ټلیفون رالی چې وګستا بچیان دته راځي، چې راغلم چې ومې کتل هغه بیا مړې دي، بچیان یې اچولې دي، بیا ځان اچول او سار د کوره کسند راوتلم. هر څه شکر خوشحاله بچیان ته مول ما را پیسې واخست کل چیزی سی بور کرم مال تابی و تابیانی با واقع خیال کوی د زانا زرا څه خبره چمړې تاسو ته څه
د وجل سوی انجونو په کور کې د هغه طالب لڅندې څخه چې دوی ځنی راستل سوی د ماتو بنګړیو ټوټې هم مندل سوی دي او ګمان کیږي چې دا به د مور بنګړی وي او بو ته د لونو دورا چولو په وخت به بنګړی مات سوی وي. په روختون کې د وجل سوی انجونو نکه هم وایي چې جوړه ذهني ناروغه و او پیریانو بنیوله. وایي په کور کې هیڅ داسې جنجال نه دی سوی چې لامل دی ان جوړ د ځان وژنې او د خپل لونو د وژنې تابع کړي وي.
د جنجو
ور چې د دماغي توازن سم نه وو موږ د کور څخه رالو بازار له دا د چې ټلیفون رالی چې راسه نجونی د پټال کې لیدلې دي او لاس پټال ته راوړی دي هسپتال رالو بلته چې رالو هغه د مړي نجونی امور هغه د ډاکټر ته پرته د علاج کوي ګوره چې هغه مړه سي که ژوندی سي په مور یې یار نجونی وراچولې دي دا یې خپل ځان وراچولې
په روغتون کې د حادثاتو د شعبې مسؤل سید عطاالله وایي د نجونو پر بدنونو د وهلو ټکولو نقشې نسته خو دا به ترتیبي معایناتو یا پوسټ مارټم وروسته څرګنده سي چې مور یې خپلو لوڼو ته زهر ورکړی دی که څنګه
څلور ډېډ باډۍ وي په هغه کې ټوټل نجونې دي وایي مور دا چې نجون پر باډۍ باندې هېڅ سمپل کوئی انجریز یو شی نسته مطلب دا چې ټنچر شوي دی هغه ډایرکټ اوبو ته ورغورځولي او د پازنینګ چې دی هغه بوسه پوسټ مارټم بعد د رپورټ راځي چې پازنینګ دی که نه دی
د یادونې وړ ده چې د دې پېښې اصل علت تر اوسه څرګند نه دی او نه دا تشخیص سوی چې د وژل شویو نجونو مور په رښتیا هم ذهني ناروغه ده که څنګه خو تر دې پخوا په پاکستان کې په وار وار داسې پېښې شوي دي چې د څو پرله پسې لوڼو مور د خسرګنۍ د پیغورونو او جنجالونو له امله چې ګواکې زوی نه لري ځان یا خپل اولادونه وژلي دي
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
اروپا تر امریکا
لگے
تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشن همدا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم ګرانو اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د آزادی رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند و یوې د یو افغان ځوان عباسین نومي د تشتولو او ورسته د هغه د وژلو زبګنونکې پیښه او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتي وزیر په حق لوه چې موږ د دوه دواړو موضوعګانو په اړوند لومړی ستاسو پیغامونه خبرو او ورسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادي رادیو د خبريالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خبرو نو راځي چې دغه خبرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو
زما نوم نور احمد د کندهار د ولایت ستاسو په دمایش کې زه د اباسین پلات پیغام پیژنم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی اباسین پلار ته زوایم چې ته په دې غم کې یوازې نه یې موږ ستاسو سره د کندهار ټول خلک ملت ستاسو سره شریک یو خدای دې وکړي چې دغه مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو بیا عبرت وګرځېږي او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وابسته باندې بیا ورته پیدا کېږي بیا خلاصوي اباسین دی الله پاک وبخشي الله پاک شو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي مور مو خنې سم د خدای په امان خدای مو مرس
الو زه د زابل ولایت شفان ورسوالي باندې اوسېدم که زه د اباسین پاک له یو پیغام د ازادي راډیو ته لیکوم حکومت نیولی دی اباسین دشمنان یا لغتی نیولی دی دا باید قصاص شي خلق عبرت نی واخی او نور مسلمانان دی دغه په ظلم او په دغه باندې شهیدان نکي سامي پیغام
السلام علیکم بخیر وطن دل سنگ پروانه دا اباسین په قضیه کې په قضیه پر هغه باندې ډېرې پېښې داسې منځته راغلې دي مګر مربوطه مقامات او دولت هېچا په دې باندې غوږ نه دی راپولی ما د دې مقاماتو نه دغه خواهم کړی چې باید د دې چې خلکو دا رقم جلګیري وکړي زمونږ د پروان په ولایت کې خپله دغې پېښې منځته راغلي دي مګر حکومت هېڅ غور نه دی پکړلی دا رقم کورونه لوټ شوي دي ډېرې پېښې منځته راغلي دي ما د لوړپوړو مقاماتو نه او مربوطه مقاماتو نه دا خواهش دی چې باید د دې پېښې عاملین په عام مزار کې په جزا ورسوي مننه السلام علیکم
السلام علیکم زه عبدالرحمن کلمن ولایت څخه خبر کوم د اباسین په اړه معلومات کوم د اباسین قاتلین چې اوسېږي شاید ولسمشر اشرف غنی نو د اعدامې کې دغه قاتلین طایفه مه
زه سر افغان د کندهار اړیکې محترم څرنګه چې دغه کابل د یو کوچني ماشوم د سراب زوی دی که د تجار زوی دی که د مسکل زوی دی د ظالمانو د کفارو بچانو په شهادت رسولی دی نو زما هیله دا ده چې دغه ظالمان دي فورا هم رئیس جمهور دا حق لري هم قاضي القضات دا حق لري چې زجرن دي دغه ظالمان ته دار ودروي ټول افغانان د دې ملګري دي او د دغه ملاتړ کوي دغه ظالمان دي را ودروي را په دار دي چې کلس دي که دولس دي که شل دي که پنځوس دي ټول افغانستان ملت چې دی مسلمان دی د حق تابعدار دی او په حق او په اسلام پوهېږي د خدای تر لحاظ باندې بله حق تعدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب الرحمن ابوان کندار ولایت نظامیہ تاوری دی ما د مشرانو څخه دا هیله ده چې د اباسین په نامه کوم قاتل د اباسین چې وژلې دي دا غوا قاتلان چې موږ چې په عامه بازار کې دان کې زما دا هیله ده اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ته دغه هیڅ بیا بل وخت داسې کار ونه کړي پر ماشین یې دومره ظلم کړی دی چې هغه په شهادت رسول دی په هېڅ په عامه ایدان کې دی خپل ژمن جب تر کې بیا دی ونه کړي چې بېرته ایجا کې هغه بیا د دوام مقصد ګرځي هغه پلان مقصد دا چې ماشین یې ایدان کړی د نور لپاره یې مبرد کړي چې له کوم ځای نه پیغام نه شرکت اشرف غنی به هېڅ دغه ویل د ریفان بازار پر چوک باندې مننه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې دا زیاده راډیو ټولو کارکوونکو او درکو ته رزلو کوم سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم پیغام وړاندې کوم سوال ورته کوم چې کوم د هغه د اباسین په مر کې لاس لري تنکی ځوان چې نه خویندې لري او د مور یې و نوی ځوان و او په دې بهرمانه بیرحمه مرګ سره وژلې ده چې انسان څه چرګوړم څوک نه وژني نو دا کشپی ورګانو ته او د قضایي سرنوالۍ ته دا عرض کوم سوال ورته کوم چې دا غنه پر په دې مرګ نه مرګ چې نور خلک عبرت نه واخلي پنده رقم اعدام کیږي نه او جیل ته جمع کیږي او طالبان مختار نه دیر کوي د 500 نفر اعدام محکوم شوی دي کدا اعدام شوال مونږ به داسې وکړو مونږ باسې وکړو طالبانو ته پاکستان ته انده رقم ظالمانو ته چې خپل زور ونه ښایي اعدام یې نه کړي په چوکو کې زور نه کړي دا ظلم به په افغانستان کې تر قیامت ورځې پورې روان وي مننه
درنو اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان اباسین د ناوړی پیشي په حق لمو را لېږلی و نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبريال اجمل اند یو رپورت واوري چې په هغه کې د اباسین د پلار سرګندونی هم راخستل شوی دی
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د دزوی ونژغورل شو خو تختون کې باید داسې سزا وویني چې د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي نو موري وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړی چې د دزوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کولو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي
او دوم ته وی چې زه تا خبر منم ما او ته دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا کار کې او زه دی وکیل یم
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یو استول خبر پانه کې ویلی چې ولسمشر د اباسین لپلار سره هم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. وی ویل کله چې زوی وتښتول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه خو د اباسین په ژغورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه یې د اباسین د تښتونې، ربړونې او بالاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېیمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر یې راڅخه غوښتي وه. په نوي زره ډالرو مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشوم یې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوونکې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاریون وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورني امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو، اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې د اروزګان د ولایت د امنیتي وضع په هکله مو د ازادي راډیو په سیستم کې ثبت کړي.
السلام علیکم، عرفان یم له اروزګان ولایت څخه بشر غاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د اروزګان ولایت کړکېچونو حالاتو ته بې ساري توجه وکړي. د اروزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان مو له تعلیمو څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم، د قدرمن اوریدونکو خبرې مجلې ته مو زنه مطلب من افال هر کله کوم. روزګان د بهروت ولسوالۍ نه میژن د څه وخلې دي. د روزګان ولایت بهروت ولسوالۍ د مسیرې په حالت کې ده، او زه چې دې علاقه کې د مرچې په نامه سړک وی در کندهار او در جراوت راترامت کې دا سړک چې دی دا وسلوالو مخالفینو نیولې دي. دا مورچې نیولې ده، مورچې په نامه یادېږي. دا علاقه نیولې ده، نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ روپ لورو په څه علاقو کې او زرتالې په نامه یادېږي. په دا علاقه کې اوس خلنه هم جنګ شروع دی. دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کابل پوغان ځواکونه او هیڅ ځواک نه راوستي، موږ به د دې علاقې څخه ژر تر ژره لاسي لاکو او ګل کزمو ډیر وسایل هم راوستل دي. که مدا ولار مشت اعلان وسوه خوش خو بله یو رقم سي مونږ دا وسایل ګرځ راته پاتېږي. السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره، زه دلته خلک ډېر په تکلیف دي، لارې بندې دا شپږ اووه میاشتې کېږي چې دا لارې نیولې دي. نو حکومت دې ته دغه کوي سوچ کوي چې دا لارې نشي لګولی. دغه باید دغه وچې مخنیوی وشي. دغو طالبانو څوم خلک په عذاب دي، لارې ګرده بندې کړي دي، هېڅ شی نشته، نه وړه نه پنیوټ نه اوبرا او پنیوټ، دا شی نه راوړه کېږي. لارې راباندې تپ تغر دي وګر عمومي لارو حکومت نشي بندولی. دې باید حفاظت وشي، دغه باید له منځه ولاړ شي، دغه لارې باید لاړ شي. دا اوس څنګه ژوند دي، دا څنګه موږ ورور په داسې تکلیف کې ورور د دې مخنیوی باید وشي. دا ولې یو لار نه ورته غوره کړي؟ حکومت وه اته میاشتې کېږي دغه کار. ورور نور نور پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم. موږ په جراوت لارې بندې دي. یوه ګونۍ وړه په دوه نیم زره کالداري ده، یوه ګونۍ وریجې په داغه چې ده برا، یوه ګونۍ په درې نیم زره کالداري ده. موږ خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي زموږ آواز اشرف غني پرې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم، یم پلان نیولی ما د روزګان ولایت کې د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم.
مال حکومت لوړو پړو مقامات څخه دا خواهش کوي چې په هر ساحه کې جنګ پېښ شي، باید چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي. اگزامپل سوالی کې عسکر چې راغلو چې من سایه طالبان څخه ونیو، د خلکو څخه مټر ګټان بوتو، د خلکو وسایل بوت، باید چې کار ته خلاص واخیستل شي. او دې چې وایي چې ویل دا کار کوي، وایي موږ ته خلک ونیو، ویل دي چې ونیو خو موږ ته نه دي ویل چې تاسو ملکیانو ته وځیږي. دا به ډېر ښه کار نه وي، دا به چې خوښي تو د اشرفغني اعتبار به هم د لاسه ولاړ شي. په دغه رقم عسکر باندې باید چې څارنه ولري، خپل عسکر باندې باید چې اصلاح پکې راولي، څو په ملت کې ډیزاین کړي، په ملت آرام کې په جنګ باندې هېڅوک نشي کولی تر څو چې اصلاح رانه شي، اداري فساد ورک نه شي او د خلکو سره سمه ګزاره ونه شي. مثلا
الو السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم. او مزاید خبر کوم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو سخیل کوم چې موږ یو مشکلات دغه د مقامات پر غوښه پر ورسوي، سوې موږ هم دغه دغه شوی دي د ته هیڅ شک پروا نه کوي. مقامات ته مراجعه وکوم، مقامات د محلي مقامات خو د چا پروا نه کوي، د چا څنګه اوري د شاید پروا نه کوي. مننه، السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، دا وه ستاسې هغه پیغامونه چې د اروزګان ولایت د امنیتي ستونزو په باره کې مو د ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. نو زموږ د سیمې خبریال ښاغلی صادق رښتینی په دې هکله یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همداراز د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستي دي.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډېرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لویه لار هم د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوې. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، جګړه نور هم سختېږي او کېدای شي روزګان د سکوت سره مخامخ شي. پاینی وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د یو لس میاشتو ماسرې وروسته اوس د دې ولسوالۍ بازار تړل شوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وې او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو، دوکانونه وایي له خودي کډې ووتلې. یو لس میاشت کې چې ماسرې و ګرد ماریا ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه و کراچۍ ګرد پوری سره بازار د دې دوکانونو دي شروع دي وې بالا ولاړ نو وخت یې اوس چې دوا هو یې چې نو ورځ مو سره د ټول حکومت چې وایي دروا وایي فقط پر دې د خپل نه خبرې خبره د وایي د ټول نو سړي نه کومې ته ورته و. یو لس میاشت کې چې موږ په ځل متر مزه کې نه شي بالا نو نه د اخوا تم طالبان شا او خوا کمربند بیرغونه یو غوږی موږ ته نه شي وینې ټول هو تل هو څه نه خو راکې مواد څه نه شي ستا د خلکو د لوږې مري هیڅ شی نه څه بس فقط راځي ولاړ شي بدرې مور سره مور سره ته ټول څه سوالي کومندانی ته ورزو کومندان ته هغه بس وای درې مور سره مور سره چې کیسه هغه شی نه پات.
بل خو د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو د سرګندونی ردوي او وای چې لدو ول سوالي پرته نور ول سوالي ته غزيدل لار خلاصي دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب چې د کندهار امنی کومندان جنرال عبدالرزاق او د 215 متل کو د اردو کومندان دا او چاو فادار د یوشمیر بهرونی هیوادونو د امنیتي سرتیرو د کومندانانو سره ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وبني. د نایاب په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
امنیتی مسؤولین دوی د روزګان د ځینو ولسوالیو څخه نږدې کې چې دمګړی لوی د شهید احساس پور ولسوالۍ کې دی او هلته البته دوی زموږ د میشتو ځواکونو سره د کتلې دي. ان شاء الله په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولایت په کچه د شوي عملیات پیل شي او لومړنی کار همدا به شي د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شي.
د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په روزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی وایي چې د روزګان ډېرې ولسوالۍ د دوی په واک کې دي او دولت یوازې د ولسوالیو مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو، دا و د روزګان ولایت د امنیتي ستونزو په هکله ستاسو راغلي سبسيوي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي راډیو رپورټ چې د ځینو چارواکو څرګندونې مو په هغه کې واورېدي. نو زموږ د نن ورځې خبرونه کرار کرار پای ته رسیږي، په دې هیله چې ستاسو د ځینو پوښتنو غشتونو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وی. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. فقط یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې.